ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਗ੍ਰਾਨ ਔਰਿਦਨਕੋ ਦਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਬਾ ਰੇਡੀਓ ਆਉ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨੰਦ ਇਤਵਾਰ ਰਸ ਕਾਲ 2019 ਦ ਸਤੰਬਰ ਦ ਮਿਆਸ਼ਤੀ 15 ਨੇਠਾ ਦਾ وقت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې شوې دي 9:30 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین 1 بجې شوې ده د وایس اف امریکا ډي رادیو د یوې غنټې د خبري پروګرام کې درته زه محمد اکرام ستلم شوایم اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا په نړۍ باندې غږ کړی دی چې د کشمیر مسله هوارولو کې دی خپل رول ولوبوي او خبرداری ورکړی دی چې د کشمیر په سر د هندوستان او پاکستان ترمنځ جوهري جنگ امکان لري. نن په ټوله نړۍ کې د جمهوریت نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په پاکستان کې سیاستدانان وایي په ملک کې پوځي حکومتونو او د پوز مداخلت جمهوریت مضبوطی دوتا نه پریږدي. او د سعودي عرب د توانای وزیر وای د تیلو په کویانو باندې د ډرون حملو له عمله د ملک د تیلو پیداوار نیم پریما راکم شوه دی. دغه برید مسؤلیت حوثی یاغیانو منل دی او امریکا وای حمله کې ایران لاس لري. گران اوریدونکو موږ سره اوسېږئ د سیمې د نړۍ په حالاتو باندې به یو شمېر رپورټونه او مرکې تاسو ته وړاندې کوو. دا د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده چې تاسو د واشنگټن ډي سي نه نه په نغه باندې اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا په نړۍ غږ کړی دی چې د کشمیر مسله هوارولو کې د خپل رول ولوبوي او خبرداري ورکړی دی چې د کشمیر په کشاله د دواړه ګاونډیو ملکونو ترمنځ نیوکلیایي جګړه شروع کېدای شي. نوموړي دا خبرې د الجزیره ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې کړی دی او ویلي دی چې د کشمیر د کشالی بللار نشته تر سو پنلیواله کچا په دې باندې خبرې اترې وشي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکبي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تما سرګن کړي د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ به امن مذاکرات بیا پیل شي خو مني چې په یو وخت کې مذاکرات او جنگ د چلولې خبره ده. وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي دي د کشمیر په مسله هند او پاکستان ترمنځ د ایټومي جنگ خطر موجود دی. الجزیره ټلویزیون سره یو مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلي دي پاکستان چرته هم جنگ نه غواړي خو پوهیږي چې د نړۍ پام د کشمیر مسلې نه اړولو لپاره هند د پلوامه شان د یو بل ترهګرې پیښې تور په پاکستان لګولی شي او کچرې دونه ایټومي طاقت لرونکي هیوادونو ترمنځ روایتي جنگ پیل کیږي نو ختمون به په ایټومي جنگ وي. عمران خان وای کچر هندو پاکستان ترمنځ روایتي جنگ پیل شو نو ختنیږي به په ایټومي جنگ. دوی زیاته کړه کچر پاکستان روایتي جنگ بیلی نو چرته به هم ځان هند ته تسلیم نکړي البته بیا به ایټومي جنگ لا به ترجیح ورکوي. پاکستان او هند دواړه ایټومي وسلې لري او د دوی ترمنځ سلور لوی روایتي جنگونه هم شوي دي. وزیر اعظم عمران خان وای ځکه ملګرو ملتونو او نړۍ دینه خبرو کچر کشمیر مسلې حل کې یې کردار اونه لوبولو نو د جنگ خطر شته. دوی زیاته کړه چې کله وزیر اعظم جوړ شوی و نو سو وار یې هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړه خو هند دا وړاندیزونه د پاکستان کمزوري وګڼله او اوس د مذاکراتو سه امکان هم نه دی پاتې ځکه چې پاکستان د امن هڅې کوي او هند غواړي پاکستان د ترهګرو مالي مرستو څارنې ادارې اف اے ټی ایف تور لیست کې پاکستان شامل کړي. د کشمیر په مسله د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د سالیسري وړاندیز مننه وزیر اعظم کوي او وایي پاکستان غواړي امریکا په دې کې کردار ولوبوي خو هند دا معلومه ده چې د نړۍ ټولو طاقتور هیواد کچر دې مسلې هوارولو کې د سالس کردار لوبوي نو مسله حل کې دی هم شي ځکه هند دینه پشا کیږي.
ان اف دی یونایټیډ سټیټس دی پرزیدنت اف دی یونایټیډ سټیټس انټروینز ان دیس
دوی وی امریکا کولی شي دا مسله حل کړي. امریکا د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې هم زیات اثر لري او د کشمیر په مسله پاکستان امریکای کردار منولو ته تیار دی. د امریکای لخوا طالبانو سره امن مذاکرات او عمل او درولو په حق له وزیر اعظم مایوسی څرګند کړی ده. خدا ته مهم لري چې دا به بیا پیل شي.
Now this is unfortunate what has happened.
دوی وایي د مذاکرات او درېدل بد قسمتي ده، خو طالبانو لخوا په یو وخت کې جنگ او مذاکرات کول هم داسې چلولي هونده کې خبره ده. خو تمه ده د مذاکرات به بیا پیل شي. د عمران خان وینا ده طالبان مذاکراتو ته تیارولو کې پاکستان خپل هر ممکن کردار لوبولی دی او راتلونکي وخت کې به هم خپل مثبت کردار افغان امن عمل لپاره جاری ساتي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړه.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون خبرونه ده. اوزو نن په ټوله نړۍ کې د جمهوریت نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال باندې نمانځل کیږي چې په پاکستان کې سلنکاران او یو شمیر سیاستدانان وایي چې د وخت په وخت باندې پوځي مارشلګانو او پوځي مداخلت له وجې په ملک کې جمهوریت ته ډېر نقصان رسیدلی دی او همدغه وجه ده چې جمهوریت تر اوسه پورې په ملک کې نه دی مضبوط شوی. یو رپورټ پی د مردان ندر ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
نن په ټوله نړۍ کې د عوامي حکومت یا جمهوریت ورځ نمانځل کیږي چې په نړۍ کې د انساني بنیادی حقوقو، جمهوری عمل د پرمختیا او د رائے د اظهار ازادي هم عملی کړی شي. خو په دنیا کې د غیر جمهوری قوتونو لخوا د مدیره هسي جمهوریت او جمهوری عمل ته خطرې راوړاندې کیږي. په پاکستان کې هم د تیرو او یا کالو راهسي جمهوری عمل ازمیختونو سره مخ شوی دی او اکثره د منتخب پرلیمان گاډي د پټلې نه لري کړی شوی دی. هغه څه قسم چیلنجونه دي چې په پاکستان کی جمهوریت تراوڑان دی کیگی. پدی حقلا د سیاسی او انسانی حقونو پال کارکون کی بشرا گوہر وائی پا پاکستان کی جمهوریت تا د غیر جمهوری قوتونو لخوا نقصان رسیدلی دی او د جمهوری عمل مخپوڑان دی بوتللو د پارا پا سیاسی گوندونو زیات ذمہوار پریوزی چې پخپلو پاٹو کی جمهوریت پا دیکلی او د ملک دننا د غیر جمهوری قوتونو مخونی سی.
چیلنج خدا دے کہ پاکستان کی جمہوریت درست طرح سے کمزور کی گی. سویلین حکومت نام راغلی دی نو اگر مینیپولیٹڈ الیکشن پر ذریعے راغلی دی نو آگے اگر پولیٹیکل پروسیس اور جمہوری پروسیس کمزور کرے دے سو پورے دا پاور سینٹر چھوڑی دی پارلیمنٹ کا پاور نہیں ملاو شی نن سبا کو فیصلی دے پارلیمنٹ ہم غیر جمہوری قوتوں نہ کئی اور دے باہر نہ کی گی. سیاسی پارٹیاں لوگ کیوں مارو جان دے
سیلنی وائی دا پاکستان پا دو اویا کال تاریخ کی زیاد حکومت غیر جمہوری قوتونو یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کڑے دے. دا کال نل سوا شپیتم دا لسیزی وروستو وقت پا وقت پا ملکی دا پوزی آمیرانو لخوا حکومتونو جو کلی شیوی دی چلا وجی نئے واز جمہوریت بنیادی حقونو او درائے دا اظہار ازادی تا نقصان رسیدلی دی بلکہ دا ملک جغرافیا هم بدلا شوی دا. خود دا دیر ترسنگ دا عوامو پا وٹونو منتخب شوی سیول حکومتونو هم دا غیر جمہوری قوتونو پا اشارو جمہوری عمل تا نقصان رسولی دی. ماہرین وائی تر کومه چې پر ریاست او اجتماعی توګه انسانی رویه جمهوری شوی نوی تر هغه به جمهوریت ته خطرې مخې ته راځي. په دې حق له د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مرکزی غړی او د آئین ماهر اکبر هوتی وائی باید چې مونږه او حکومتونه په خپل ځان کې د تنقید برداشت کولو ماده پیدا کړو.
جمہوری
ملګری ملتونه وایي جمهوریت یو داسې عمل دی چې پکې د خلکو د مرضی مطابق د هغوی د سیاست، اقتصاد او د روایاتو فیصلې کیږي. په پاکستان کې دا وخت هم په موجوده حکومت باندې نیوکې کیږي چې پکې اکثره ورځپاڼې د مخالف سیاسي ګوندونو خبرونه نشي چاپ کولی. په سوشل میډیا د رایې د اظهار په وخت هغه خلک په زندانونو کې اچولی شي او تر دې چې د پاکستان دوه پخواني وزیر اعظم، صدر او منتخب د قومي اسمبلی غړي هم په زندان کې دي او جمهوري حکومت نشي کولی چې هغوی د اسمبلی د اجلاس په وخت پارلیمان ته راولي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی. نن چې په ټوله نړۍ کې د جمهوریت نړیواله ورځ نمانځل کیږي، نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې ولې په ترقی یافته او غربي ملکونو کې جمهوریت پرمختګ کړی دی، مخ په وړاندې روان دی، د خلکو آواز وخت په وخت باندې اوریدل کیږي، خو چې په کومو ملکونو کې جمهوریت نشته هلته کې خلکو ته هغه شان آزادۍ هم نشته دی، هغه شان د خلکو د حقونو تحفظ هم نشته دی. جمهوریت په کومو ټولنو او معاشرو کې مخ په وړاندې ځي، د دې په لار کې کوم خنډان دي، هم په دې باندې زمونږ په کوټه کې خبریال حفیظ الله شیرانی د یو سړنکار محمد خان احمدزی سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
محمد خان دی، زه په خټه احمدزی یم، یم د بوریغه او ما سکم کوالیفیکیشن دی، ما ال ال ام کړی دی، ورسره ډبل ماسټر ایم ای لٹریچر او پولیټیکل ساينس. او تر ټولو لمخه تا د جمهوریت لاوالی حال رازوه کی سیدا د کم زبان توری دی او د معنا ساده په معنا، یعنی ډیفینیشن یې ساده. جمهوریت لفظ دی د لګریک ورډ لټ راوتلی دی، دغه ډیمو اینڈ کریټس. ډیمو مین پیپل اینڈ کریټس مین رولینګ. ډیموکریسی معنا دا ده د خلکو حکومت، د هغه د ټاکنې په طریقه. ولې په یونان کې ګریک سټیټس ول او د ډیموکریسی لفظ نه دی، دا خو تر ټولو اولنۍ ارستور کړی دی او ارستو دغه ډیفینیشن بیان کړی دی، چونکی هغه پولیټیکل ایکسپرت وی او یو فلسفي وی. د یو سل پنځوس کانسټیټیوشن د ګریک سټی سټیټس کو لیکل او دغه کانسپټ تر ګوردو بهترین سی ډیفاین سوی دی هغه د ابراهام لنکن سی د یو ایس ای پرزیدنت وی، ایکس پرزیدنت. هغه ویل جمهوریت څه دی؟ ډیموکراسي از د فارم اف ګورنمنت، د رول اف د پیپل، فار د پیپل اینڈ بای د پیپل. او دا جمهوریت سکم نظام دی، دا تر ټولو اولنۍ د دوو لګریک سره بعد سی د نیشن سټیټ کانسپټ د فرنچ ریولوشن لار راغی. نو فرنچ ریولوشن کی اول واری د دغه جمهوریت په صحیح معنا ډیفینیشن اور د دغه اپلیکیشن وسوی. ها اوس مختلف اپروچز دی سی هغه موږ په اکیډمی کې ډیسکس کوو سی، یعنی جمهوریت ہے د نړۍ د پاره صحیح دی که غلط دی، او په تروسه پوری په عالمی نړۍ کې په سو ملکو کې سم دی، څنګه روان دی، او په دغه کې دوه طریقه کار دی، یو ډایرکټ ډیموکراسي ده، یو انډایرکټ ډیموکراسي ده. یو خلګ سی د کم ملکو آبادی کمی، کله سویټزرلینډ په هغه کې خلګ په ډایرکټ ټاکنه کوي ده، او سچیری آبادی زیاتې په ډیموګرافیک چینج لاوالې شوی، سیری زیات آبادی الته خلق دا الیکشن په لارې باندې دا خپل نمائندگانو ټاکنه کوي. او جمهوریت خو داسې نظام دی سی موږ سی د یو روشن خیاله او مفکر انسانانو د پاره په کار دی، او طریقې پسند انسانانو د پاره په کار دی سی د دغه ته وده ورکي او په یو ریاست کې دا نظام په صحیح معنا رایج کړي.
او اپلای کی
موږ په سیمه یا پکتا کې جمهوریت په کوم ریاستونو یا مملکتونو کې وجود
لري خاص که از موږ سیمه راو خو پاکستان په پاکستان کې خو دا زخم دیموکراسي نه ده بلکې دا نه الیکټډ طریقہ کار دی بلکې دا یو سلیکټډ اپروچ دی یو انجینیر دا اور مینوفیکچر دا طریقہ کار دی سلسی دا هر ملک نن سبا سپن کنٹمپری آلات یو گورو نن سبا دا عالمی نړۍ کمپریټیو انالیسس که موږ وکړو د انټرنیشنل پولیټیکل ډاینامکس کا سی نن سبا په دا ګلوبلایزیشن کې دا ګرد جمهوریت سی دی هغه انجینیر دی د چا په تر باندې دا هر ملک د اسټابلیشمنت په تر باندې او پاکستان او ایمن عالمی نړۍ راواخه اوس خودلته دا یو ریفارمیست گراوند زم نه لري دا خو یو پاپولیست سټایل دی که دا ترامپ الیکشن راواخه که دا مودی غ راواخه که دا عمران خان غ راواخه دا خو یو الیکټورل ووټ په بنیاد نه دی سوی دا خو یو سلیکټډ اپروچ دی دلته خو د خلکو رایه نه ده کاونټ سره دلته سی د زورورو کم خلک خوشي هغه خلک و نظام تراولی او د خلکو نمائندگانې او پاکستان سره واخی او اسپیشلی هندوستان زه خوایم په دغه کې حکومت خو جمهوریت نش راښکاره کیږي برای نام جمهوریت دی کنی بس داسی پر را فام کی دی او شکل پیور که زه سم در وشو مخو داسی ډیکټټرشپ دی او د نن سبا د دنیا ګر ریاستونو استابلیشمنت چلی او یو نوې کلچر پروموټ کړی دی هغه د پاپولیست کلچر دی پاپولیست کلچر مینز سی د استابلیشمنت کم خلک خوش ول هغه بر سر اقتدار راولي او د خلکو نمائندگان کی چونکی هغه د دوی جنون نمائندگان نه هغه چونکی زورور ټاکلی او د خپل کارو د پاره نو پاکستان خو داسي او داسي بیرډوله جمهوریت پکې روان دی سی د زورور خلکو
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی د خبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شبو قبایلی ضلعو کې خاصدارو په باجوړ ضلع کې احتجاج کړی دی وایي چې خپل دغه احتجاج به جاري ساتي دی دا احتجاج د صوبایي اسمبلی نه د وروستي منظور کړل شوي قانون خلاف کوي چې پکې د خاصدارو چې کوم وړاندې سټرکچر یا اډانه ده هغه پر ځای ساتل شوي وړاندې د دوی سره دا ژمنه واده شوی وه چې دوی به په پولیس فورس کې بدلولی شي نور حال په دې حق باندې د سیمینا د ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي
د قبایلی ضلعو خاصدارو د نوي قانون منظورېدو پر ضد په ټوله قبایلي ضلعو کې احتجاجي غونډې پیل کړې دي تېره ورځ د خاصدارو کمیټې غړو باجوړ او نن یې مومندو کې احتجاجي غونډه وکړه چې پکې خاصدار او ځای سیاسي کارکوونکي شامل وو خاصدارو کمیټې مشر سید جلال ویناوا صوبای حکومت دوی په پولیسو کې زم نه کړل کوم چې دوی ته د منلو وړ نه دي سید جلال وویل خاصدارو تراکرۍ ضد جګړه کې ډېرې قرباني ورکړي او د دوی قربانو ته دوی په درنسترګه وکتل شي د نوی پښیو قانون تر مخه به خاصدار په قبایلی ضلعو کې د پولیس اختیار سره یو متوازی او ځانګړی پوسټ ساتلی شي او د پولیسو سره به نظم کیږي خاصدار غوښتنه کوي چې دوی د پولیسو کې زم کړل شي او هغه مراد او د ترقی طریقې کار دی ورکړل شي کوم چې د پولیس اکټ کې موجود دی نن په مومندو کې د احتجاجي غونډې پر مهال د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومندو ویل خاصدارو په کمو وسایلو او په خپله وسله د دې خاورې ساتنه کړې باید چې مطالبات یې ومنل شي
شہادت هغه ته به لس لکه او یو میلیون پوری ورکړه او زما د بل څه ته به صرف درې لکه ورکړې ما خو به دغه لپاره به دغه ستاسو نن د دې په اړه زما کې واچولم په هغه
د دې بل پاس کېدو په موقع د خیبر پښتونخوا قانون وزیر سلطان محمد خان دی وته ویلی وو په بل کې د خاصدارو حقونه خوندي ساتلي او دا بل د دوی په پولیسو کې د ځم کېدو په لور یو ګام دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا شبقدر.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د سور صلیب نړیواله اداره وایي چې طالبان ورته په افغانستان کې د بشري حقونو کارونو بیا شروع کولو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې د سور صلیب نړیواله ادارې مشر په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د طالبانو سره د قطر مرکز دوحه کې د افغانستان دننه د خپلو فعالیتونو په اړه خبرې اترې کړې دي او یو فیصلې ته رسیدلې دي. نور حال په دې حق باندې زمونږ همکار نصیر احمد کاکل ته ویلي.
په افغانستان کې د سره سریب نړیوالې ادارې مشر جان پیډرو نن د اتوالیا اکشن بي په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره د قطر مرکز دوحه کې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه یوې ګډې هوکړې ته رسیدلې دي او دغه اداره د طالبانو لخوا د خپلو امنیتي ضمانتونو هرکلی کړی دی. وایي چې یاد کار به دوی ته بیرته دا توان ورکړي چې جګړه ځپلو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. البته وسلوالو طالبانو هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د سره صلیب ادارې ته د فعالیت د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. وسلوالو طالبانو شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په افغانستان کې د سره صلیب او روغتیا سازمان یا ډبلیو ایچ او پر فعالیتونو بندیز لګولی وو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دا کار یې د واکسین د کمپین یا د پولیو د څاڅکو د کمپین پر مهال د ځینو مشکوکو فعالیتونو له کبله کړی وو چې د دوی تر دویم اعلان پورې به دغه فعالیتونه بند پاتې وو. سور صلیب په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو ترڅنګ په جګړې کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د ټپیانو او د مړو د لیږد او هم د ښکېلو خواوو سره د بندیانو کورنیو ته د حال احوال وړلو راړلو او نورو بشري برخو کې فعالیت کوي. او وسلوال طالبانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د سره صلیب ادارې پر فعالیتونو بندیز لګولی وو.
فوادلامی صاحب، هم په عیني وخت په افغانستان کې داسې ټاکل شوی دی چې د سپتمبر په میاشت کې به په پای کې البته په افغانستان کې ولسمشریزي ټاکنې ترسره کیږي، کمپاینونه روان دي. البته پوښتنه مې هم د دغه انتخاباتو یا د ټول ټاکنو په امادګیو ده چې څه امادګي نیول شوی.
کاکر صاحب، انتخابات لکه څنګه چې تاسو ویلي په دغه سپتمبر په وروستیو کې به په افغانستان کې انتخابات وشي. د افغانستان د کورنیو یا د داخله چارو وزارت ویلي دي چې د دغه کال صدارتي انتخاباتو لپاره یې 100,000 امنیتي ځواکونه برابر کړي چمتو کړي دي. او د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د دغه انتخاباتو لپاره 1,300,000 د رایو پاڼې چاپ شوې دي او څه باندې 9,600,000 یا 6,00,000 رای ورکونکو خپل نمونه ثبت کړي دي. 9,600,000 رای ورکونکو په ټول افغانستان کې به د چارواکو په وینا نږدې 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي. او د داخله چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د ټاکنو یا د انتخاباتو د امنیت لپاره یې 2,000 امنیتي سرتیري چمتو کړي او شاوخوا 10,000 نور به هم په انتظار کې وي چې که ضرورت پېښ شي نو پر هغو به هم غږ کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبان نه شاوخوا 8 ولسوالۍ بیرته نیولې دي او ښایي ټاکنو ته په دې ولسوالیو کې هم بیرته زمینه برابر شي.
ډیره مننه او د ځان په
سلامت.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ڈیوا.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او زوچ په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي، دې ته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
طالبانو سره د خبرو اترو د ختمولو د صدر ترامپ د اعلان نپس د افغانستان د جنگ په انجام امریکانو او نړیوالو اخبارونو او مجلو کې د مضمونونو مقالو او تجزیو خریدو سلسله جاری ده. د امریکې په ریئل کلیئر ډیفنس نومي مجله کې یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې مفادات د ایمانداري غوښتنه کوي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې طالبانو سره د امن د خبرو اترو د ختمولو نه پس امریکای ته دا یو موقع په لاس ورغلی ده چې اوس د افغانستان د جنگ په حق له خپلې تګلارې په تسلۍ سره جاج واخلي، سچې تر اوسه پوری شوی دی په هغه یو ځل بیا نظر واچي او په آینده کې د تګ د پاره یو خلار اختیار کړي. په مستقبل کې د امکاني خبرو اترو د پاره لومبه اصول باید چې دا اٹھاکلې شي چې د امریکای د قومي سلامتیه مفادات او د طالبانو د تیرو وختونو افسوسناک کړ د امریکای قام تخپس پینو ټکو کې بیان کړی شي. او که طالبانو سره د امریکای د حکومت سروغ راځي نو په هغه د دسخط کولو نه وړاندې د دا ټکي پټکي امریکایي قام ته بیان کړی شي. مضمون لیکي، حق خبره دا ده چې هر حکومت تخپل مخالف فریق سره د سلوزنامې په تفصیلاتو ځان له د پټو خبرو کولو حق وي. دا سلوزنامه کېدل ډیره ګرانه شي چې د خبرو اترو د هر پړاو یا مرحلې نه به خلک لازمن خبرول وي. البته یو دل چې دا قسمه لوزنامه حتمی شي نو د عملی کېدو نه وړاندې مناسبه خبره دادا چې دا خلکو ته ښکاره کړی شي. خو مجله لیکي، د بدقسمتۍ خبره دادا چې د خبرو اترو په شروع کې ټرمپ حکومت داسې اندیې ورکول شروع کړي وو چې هغه به طالبانو سره کېدونکي لوزنامه خلکو ته نه ښکاره کوي. یو خبر خدا هم دی چې طالبانو سره د شوي لوزنامې مسوده افغان صدر اشرف غني ته وښودلې شوه او د هغه د لستو نه پستنه بیرته واخیستې شوه، یعنی د لوزنامې نقل افغان ولسمشر له هم ورنکړی شو. که دا خبر غلط اوخیږي نو ښه به وي. ریئل کلیئر ډیفنس مجله خپل مضمون کې زیاتی چې د افغانستان په جنگ کې د افغانستان تورزن او د مضبوط استقامت اولس ډیر غمونه او کړمې لیدلی دي او د دوی په سر کې دونکو سلاوزنامه دوی ته نه خودل یقینا چې د دوی د غمونو کړمو او د قربانو سپکاوی دی. دغه شان د امریکای اولس هم لوزنامې نه د خبرېدو پوره پوره حق لرلو. مجله زیاتی چې امریکای د کال 2001 د 11 سپتمبر د حملو ورستو د القاعده په ترهګرو پسې په افغانستان يرغل وکړو او د 100,000 نه زیات فوج افغانستان ته ولېګلو. خو نن سبا افغانستان کې د امریکای 14,000 فوج پروت دی. دې سره د نیټو د اتحادي ملکونو هم 3,000 فوج شامل دي. دین علاوه د امریکای هوایی فوج هم افغانستان کې موجود دی چې دا شان ترهګر امریکا کې د 11 سپتمبر د ډول د حملو کولو د پاره منصوبو تیارولو په غرض بیا خپلو کې راغون نشي. د دې ټولو فوجونو افغانستان کې د ساتلو مقصد د ترهګرو خلاف سمدستي عملیات کول او د افغان ملی اردو د تربیت په ذریعه مضبوطول دي. خو مضمون تپوس کوي چې د دومره فوجي تیارو باوجود امریکا د افغانستان په جنگ کې زړه پورې پرمختګ ولې نشي کولی. مجله جواب ورکوي، دا ځکه چې امریکا د افغانستان جنگ ته مضبوط استقامت سره نه ترغاړه وځي. روان جنگ کې کافي مالی او فوجي امداد نه رسي او ترهګرو لا د پناهګاهونو جوړولو په اجازت ورکول وي تر اوسه پورې د پاکستان هیڅ علاج ونه کړی شو. ریئل کلیئر اینڈ ډیفنس مجله خپل مضمون کې نور لیکي چې د افغان حکومت د ولقې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو افغانانو شمیر زیات دی. طالبان د افغانستان د ټولو اولسولو په 19% قابض دي او په نورو 23 اولسولو خپل یرغلونه جاری ساتلي دي. طالبان د خپلې ولقې د سیمو نه مسئولونه ټولی او دغو سیمو کې اسلامي شریعت په سختۍ سره نافذ کړی دی. طالبان جنگیالي تقریبا هر ورځ د افغان فوج او د پولیس په چوکو او چاونو او صدر دفترونو خونړای حمله کوي ان تر دې چې د ملک صدر مقام کابلی د لاندې باندې خودکش حمله هدف کړي دي دین علاوه طالبانو د هیواد لوی جرنیلی لارې هم په خپل زور بند ساتلې دي د امریکای خلک افغانستان کې تر اتل د سکالو پوری پوره فوجي طاقت سره د جنگیدو باوجود چې نن سبا د طالبانو د کامیابو خبرونه اوري او ویډیوګانې ګوري نو د دې زلون سخمات شوې دي او اوس د خپل فوجونو افغانستان نه واپس راغښتو پسې لګیدلې دي صدر ترامپ د کال 2020 د صدارتي انتخابونو درانځ دی کې دوه سره سره خپه صفاټکو کې ویناګانې شروع کړې دي چې د افغانستان نه د امریکانو فوجونو دراوستو ارمانجن دي د صدر ترامپ انتخابي مخالفین هم د دې خبرې مرسته کوي صدر ترامپ د خپل دې مقصد اصلولو د پاره د تیر یو نیم کال راسي طالبانو سره خبرې وکړي خو دې خبرونه افغان حکومت بهر ساتلې وو هر کله چې د افغان حکومت فوج د جنگ په وړاندینو مهاجرو د خپل هیواد د پاره قربانای ورکي خو دومره میاشتې طالبانو سره د شبو خبرو تر نه پس چې د کمی اصولي لوزنامې کې دوه اعلان وشو هغه کې د لیک شوو خبرو اترو او په دې کې د دواړو فریقو یعنی د امریکای او د طالبانو په شوو لوزونو عمل درآمد کیدل شکمنه خبره وا که امریکای د دې لوزنامې متن خور کړی وي نو د تر هغهرای خلاف د امریکای د حکومت د فکرمندو په وضاحت کې دوبه د امریکای د خلکو ډیره تسلی شوی وي د امریکای حکومت په اصولي لوزنامه کې صرف په دې خبره پوره پوره امناو کا او خوشاله دي چې طالبان به تر هغهرو لا د افغانستان د خوري د امریکای خلاف د حملو د پاره د استعمالولو اجازه نه ورکي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ڈی وا خبرونه ده که موبایل فون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي پته ده www.voadewanews.com هېره نه کړئ
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون دی د سعودي عربستان د توانای وزیر وای چې د تیلو په کویانو باندې د ډرون حملو له امله د ملک د تیلو پیداوار نیم په نیمه باندې کم شوه دی دغه حمله زمواري حوثي اغیانو په خپل سر اخیسته ده او امریکا وای چې حمله کې ایران لاس لري خو ایران د دې نه انکار کوي نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو سره زمونږ همکار عدنان رشید بلاندې کوي
ایران د امریکا هغه تورونه رد کړی چې هیواد یې د سعودي عرب د تیلو په مهمو غټو مرکزونو باندې د بریدونو ذمہوار دی دغه بریدونو ذمہواری حوثي یاغیانو اغستی وو خو د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په ټویټر لیکلی وو داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا بریدونه د یمن نه شوي وي د نوموړي په وینا ایران په دغه ډول د سلو نه په زیاتو بریدونو کې ککړ پاتې شوی دی خغلی پومپیو وای ک یو وخت د ایران صدر حسن روحانی او بهرانو چارو وزیر جواد ظریف سفارتکاری کوي خو بل اړخ ته ایران نړۍ ته د تیلو ورکولو په غټ لاین باندې برید کړی دی د رائټرز خبری ایجنسی په خپل رپورت کې لیکلي چې د امریکا خارجه وزارت د خارجه وزیر د داوو په اړه نور هیڅ جزئیات ورکولو نه انکار کړی دی د اتوار پر د ایران د بهرانو چارو وزارت ویان عباس موسوی په یو بیان کې ویلي دا قسم بی ګټي او وړاندا تورونه او سرګندونې هیڅ معنی نه لري دغه بیان کې خبرداري ورکړه چې په سیمه کې د امریکا پوځي اډې او جنگي بیړۍ د ایران د میزایلو په حد کې دي د خالی پر د سعودي عرب بقیق او خریس نومي سیمو کې د ارامکو کاپنی د تیلو په دوه مهمو مرکزونو باندې د ډرون بریدونه شوي وو او دغه هیواد د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان یو بیان کې ویلی وو چې د ډرون بریدونو له سبب په دغه دواړه مرکزونو کې لک تر لګه 50 لک بیرل تیل پیداوار ته نقصان رسیدل دی کوم چې دغه هیواد د تیلو د پیداوار نیمایي برخه جوړیږي میډیاي رپورټونه وایي د تازه بریدونو سره د نړۍ د تیلو پرست کې د ګډوډي یره را پیدا شوې ده او امکان دی چې نړۍ کې به د تیلو نرخ زیات شي د د سعودي عرب حکومت تر اوسه د دغه برید ذمہوار څوک نه دی ګرځولی، خو البته سرکاري ټلویزیون باندې یو شمیر سیړونکو ویلي چې دغه بریدونو په شا د ایران لاس کېدل شي، خو تر اوسه کوم آزاد سرچینو وایس اف امریکا ته د دغه داوو تصدیق نه دی کړی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو ټلویزیون دی او اوزو په امریکا کې د الکترونیک سیګریټ چې کوم د هغې په استعمال کې زیاتوالی راغلی دی او د دې له وجې په وروستیو کې یو شمېر مرګونه هم شوي دي. د امریکې یو اداره چې خاص کر د دې انتظام کوي هغه د دې په بندولو باندې هم خبر کوي. رپورټ په تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
دا اعلان د هغې وروسته رامخته شوی دی کله چې د ذائقه‌دار ای سیګریټ د استعمالولو په وجه د امریکا په یو شمېر ریاستونو کې ځوانان د پیپړو او د ساه د تکلیف د شکایت سره مخ شول او دوی په هسپتالونو کې داخل کړي شول. د ټیکساس ریاست یو طالب علم هنټر سیمز وای د ای سیګریټ د استعمال په وجه د مرګ ته نږدې شوی بو.
دا ختمول پکار دی. زما په خیال د حالاتو د خرابۍ نه وړاندې اف ډی ای لا ګامونه پورته کول پکار دی.
په داسې حال چې هر ورځ د ماشومانو د ناروغ کېدلو شمار سیوا کېږي، کورنۍ یې نور هم په زور سره د مرکزي حکومت نه د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. د ای سیګریټ استعمالونکي ځپلي ماشوم مور روبي جانسن غواړي حکومت د دوی ماشومان بچ کړي.
موږ غواړو چې په ذائقه‌دارو شیانو بندیز ولګیږي، ځکه چې ماشومان هم د دې په وجه دې ته ورځي. څوک په دې وجه دا نسي استعمالوي چې د دې ذائقه د نیکوټین ده. دوی د ذائقه په سیورزي او کمپنیانی ماشومانو ته د دې ذائقو تشهیر کوي.
ټرمپ د چهارشنبه یا په 12 ستمبر اعلان وکړ چې که هر څه د دې خرص باندې به با اثر غورځيږي، خو د دې انتظامیه په ذائقه دار ای سیګریټ پابندې لګوي.
Vaping has become a very big business.
تر څو چې زه په هیکم ای سیګریټ پلانډا موده کې یو غټ کاروبار جوړ شوی دی، خو موږ اجازه نشو ورکولای چې خلک ناروغ شي او موږ نه غواړو چې زموږ ځوان کل وظفل شي.
د امریکا د صحت وزیر الکس ازر ویل دی چې په امریکا کې شاوخوا 8 میلیونه بالغ او نږدې 15 میلیونه ماشومان ای سیګریټ استعمالوي.
An entire generation of children risk becoming
addicted. د ویپین شیانو یا د ای سیګریټ هر ځای کې موجود دي. د دې د کشش او خلق ځان ته راغب کولو په وجه ویره ده چې د ماشومانو یو نسل د نیکوټین عادی شي.
ازار ویل دی چې د تماکو د ذائقې نه علاوه د ای سیګریټ هر قسمه ذائقې باندې به بندیز ولګول شي. د ای سیګریټ جوړونکو ته به بازار ته د خپل شیانو راوړلو لپاره د فوډ اینڈ ډرګز انتظامیه نه اجازت اخستل وی.
د کال 2020 د مئی د میاشتې نه و د تمباکو ذائقه لرونکي د ای سیګریټ جوړونکو ته د خپل شیانو لپاره د اف ڈی ای نه اجازت اخستل وی. د نورو ذائقه دار شیانو جوړونکو ته به هم د اجازت لپاره د درخواست ورکولو حق وی، خو د اف ڈی ای د منځوري پورې به دا په بازار کې نه پرخوځل کیږي.
د صحت ځینې ماهران د ماشومانو د تحفظ لپاره د نورو ګامونو پورته کولو غوښتنه هم کوي. د امریکې د میشیګن ریاست صحي چارواکي لندا ویل وای ذائقه‌دار شیان په بازار کې بیا به هم موجود وي.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ذائقه به بیا هم موجود وي تر څو چې دې ته ببل ګم، ګمی بیر یا داسې نور شیان ویل کیږي چې موږ ترې خبر یو، په خاصه توګه ماشومانو ته د دې تشهیر کیږي.
تیره هفته میشیګن د امریکې هغه ډومبی ریاست جوړ شوی دی چې په ذائقه‌دار ای سیګریټ یې بندیز لګولې دی، خو داسې یری هم شته چې د بندیز وروسته په غیر قانوني توګه د دې خرڅ زیات شي. ماهران غوښتنه کوي چې د ویپینګ یا د ای سیګریټ د خطرو په اړه د پوهې ډېر ضرورت دی. او د دې لپاره هلې ځلې توندول پکار دي چې ماشومان اول د سره د ای سیګریټ عادت وانخلي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې ده voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی او زو د پاکستان خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات ته هلته کې یو اتلس کلن جنې خپل خاون په دې وجه باندې وجلی دا چې هغې په کالج کې داخله اخیستې وه او سبق یې ویل غوښتل. دغه جنې چې اول مور او پلار په دې وجه باندې د هغې واده نه ورکوو چې هغه سبق وایي، خو د خاون کور ورته ویلو چې د واده وروسته هم خپل سبق جاری ساتلی شي. نور حال پی د سوات نه د ډیب ریډیو خبریال فیض افر راکوي.
د نور تعلیم حاصلولو په شوق باندې تیر ورځ د خپل خاون د لاسه وجلی شوې. سناګل پلار حضرت حسین وایي چې د هغه اتلس کلن لور د سکول د وخت نه هر کلاس کې اول نمبر راغلی وه او یو لسم جماعت په امتحان کې په 1550 کې 1480 نمبر اغست وي او په خپل کالج کې اول پوزیشن اغستی و. او د سوات اوسیدونکي د فرانس پاسپورت لرونکي انیس او دغه کور والا بار بار د سناګل د رشتې د پاره راتلو، خو موږ ورته په دې انکار وکړو چې جنۍ لا سبق وایي، خو هغوی وی چې د خاون په کور به سبق وایي. او یو نیمه میاشت مخکې هغه انیستا واده شوه، خو خاون ورلا د نور سبق ویلو اجازه نه ورکوله. د سناګل پلار وایي چې ما ورلا په یو شخصي کالج کې داخله وکړه او 1,50,000 روپۍ مې کالج ته جمع کړې، خو چې خاون دې خبر شو نو تېره شپه هغه ووژله او فرانس ته وتښتېدو. د سناګل پلار حضرت حسین ډیو ته وایي
یا دغه چې دا به تعلیم نه کوي، نو دی وو نو موږ سکول نه نه سپیس ولا و مخه نشي جنې له غل کې دا ما شوم اوله دی په یو لسن کې 480 نمبر وړي دي پس راغلی و. دا خبر شوی دی له داخله کړی نه د موږ څنګه دی وې چې راته سول داخله مکو دا به سکول نه دی چې د شپې دا کل کړی دي چې ولا وړي وځي چې کته نشه ته ولي دا دنه شې دی په ټوپ کې دی د شپې دا په سکول کې پتا و بلي شاده ترپه دې داس کړی
د سناګل پلار وایي چې د سناګل د وجنې وروستو د هغې ملزم خاون په 13 نیټه واپس فرانس ته وتښتېدو. په دې حق لمو د کابل تحصیل د ډي ایس پي اکبر خان شینواري سره رابطه وکړه، نو هغه په مختصر ټکو کې وویل چې دې کې موږ بروقت کاروي کړې ده. سوات کې د زنانو د وجنې او په هغوی د تشدد په ضد کارکوونکو تنظیم اوکینګ یو چارواکی شمشیر علي وایي چې په تېره یو میاشت کې سوات کې شپږ یا اووه انا وجلې شوې دي او ملزمانه لا گرفتار نه دي.
دا سپتمبر کا میاشت دی په دې کې تقریبا شپږ یا اووه جنه کې چې کوم دي هغه د وجلې شوې دي او په دې کې زیات تر مجرمان چې کوم دي لکه رپورټ شوې دي
د سناګل د سکول یو استاد عبید خان وایي چې سناګل ډیره قابله جنۍ وه او هر کلاس کې به اول پوزیشن اغستو او د هغې د تعلیم سره ډیر زیات شوق و. د کانجو پولیس وایي چې هغوی اف آی اے یا فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی ته چټۍ کړې ده چې ملزم د هیواد نه بهر لاړ نشي، خو د سناګل پلار وایي چې هغه تېره ورځ فرانس ته واپس تللی دی. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی او اوس راځو دلته په امریکا کې په جماعتونو کې او دینی مرکزونو کې د مذهبي علومو سره سره عصري علوم هم ښودل کیږي او اکثر چې کله چټیانې وي یا د چټۍ ورځ وي په هغې باندې هم ټول خلک لی شو، خاص کر د مسلمانانو ماشومانو لپاره. هلته کې بیا زیاتره ویلیا یا مفت تعلیم هم ورکول کیږي او د دې سره سره ووکیشنل ټریننګز یا تربیه هم ورکول کیږي چې خلک پکې بیلابیل کارونو تربیت زده کوي. رپورت پی د نیویارک نړیوال ریډیو خبريال فضل الله را کوي.
Thanks,
د امریکا نیویارک ښار جماعتونه یوازې د عبادتونو ځایونه نه دي، دلته وخت په وخت په سماجي او علمي موضوعاتو مختلفې دستوري هم کیږي، او ورسره د ځایي مسلمانانو ځوانانو لپاره په تعلیمي میدان کې د لارښودنې لپاره هم یو شمیر دستوري تابع کیږي. دا دستوره په نیویارک ښار کې یو غیر سرکاري تنظیم مسلم کمیونټي نیټورک یا ایم سی این را جوړ کړی. ایم سی این په نیویارک ښار کې د مذهبي هماهنګۍ او د تعلیمي میدان د روښانه مستقبل په اړه دا دستوره را جوړ کړې وه چې پکې په نیویارک میش د های سکول ماشومانو ګډون وکړو. د یاد تنظیم یو کارکونکي شیراز بهدا وایي چې د دوی هدف د های سکولونو او د کالج ماشومان دي چې څنګه به دوی هنري زده کړې مخ په وړاندې بوزي.
وی کاین اف کریټ ا مسلم بیگ برادر بیگ سیستر پروگرام ویر کیدز کین
زمونږ د دې پروګرام مقصد دا دی چې ماشومان په دې پوه شي چې څنګه به هغه میدان ته په کامیابۍ سره ځي کوم چې دوی خوښوي. مونږ دوی له د بیلابیلو میدانونو نگران استادان هم ورکو کوم چې دوی ته دا ښایي چې څنګه به د کالج داخلو لپاره درخواستونه جمع کوي. کجیجی د مسلم کمیونټی نیټورک د پروګرام را جوړونکي دا وایي چې د دوی د تنظیم مقصد مسلمانانو ځوانانو او پیغلو ته د یو ښه انسان جوړېدلو، خپل ذمهوارو پوره کولو او سماجي انصاف ترلاسه کولو په اړه د تربیت له لارې احساس ورکول دي.
And it's really wonderful for us to do this type of workshop.
زمونږ د پاره دارنګ د ستوري په یو جمعات کې کول خوندوره تجربه ده، ځکه چې جمعاتونو ته مونږ عبادت لږو، خو دلته مونږ د مسلمان ټولنې د نورو غړو سره هم ملاویږو. بیا مونږ باید دا سوچ وکړو چې په خپل ټولنه کې څنګه بدلون راوستلی شو، ځکه مونږ غنو چې د نیویارک ښار دننه دارنګ د ستوري کول ډیر ضروری دي.
د دې جماعت امام عباد ولی وای چې دارنګ پروګرامونه د کال 12 میاشتې چلیږي چې پکې د نارینه او ترڅنګ زنانه هم موجود وي او د دې لپاره بیل بیل ځایونه جوړ دي. زموږ سره په دې پروګرام کې د 500 نه زیاتې کورنۍ او 300 زیات ماشومان دي. مونږ د هفتې په آخره کې او د سکولونو نه وروسته ماشومانو لپاره هم پروګرامونه لرو، چرته چې نه یوازې قرآن او حدیث مونږ ښایو، بلکې د دې د عملي کولو تربیت هم ورکول کیږي چې څنګه دوی یو ښه مسلمان ښه امریکایي وګړي جوړېدای شي او څنګه هر هغه څه کولی شي چې د یو انسان لپاره ضروری دي. په دې پروګرامونو کې د داخلو لپاره خصوصي امتحان هم اغستل شي، د کوم وروستو چې کامیاب طالب علمانو ته په دارنګ پروګرامونو کې داخله ورکول کیږي. فضل الله، وایس آف امریکا، دیوا، نیویارک.
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. پاکستان کې د کال هم یو شمیر ماشومان د پولیو پرنس باندې اخته شوي دي، او روان کال خو د پولیو د ساسکونه انکاري مور پلارانو کې هم زیاتوالی راغلی دی. خو چې کله کوم ماشوم د پولیو پرنس اخته شي، نو د هغې وروستو اکثر دغه مور او پلار ته د دې د اهمیت احساس هم شي، خو د هغې وروستو بیا هیڅ هم نه کیږي، ځکه چې دغه ټول هر سنه بیا د دغه مور پلارانو ماشوم اغیزمن کیږي او د ټول عمر لپاره معذور شي. یو دغه شان ماشوم لس کلن عبدالناصر هم دی چې د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لري او دی د بلوچستان سره تعلق لري او دی یو دینی مدرسې ته هم زیرازي. دی د کوم حالاتو نه تیریږي او دته سمرا مشکلات تی دی سرا پو سیمه که در دیبر ریو خبریال نمت الله سر هدی خبری تیری کلی.
لس کلنه عبدالناصر سپایواب شا مازور دی دی هم پا آغا کشنیانو که دیش دی پولیو رنز وحلی او دا عمر بر دا مازوری سر مخا مخ دی. عبدالناصر سبق ویلو دا پار هر سهار مدرسه ترازی او غرما بر تا کور تا استنیجی و دا مدرسه تا تنگ او را تک پا سنگ مشکلاتو دی کوی او دا دفر بدن ستیریجی دا هاگ احساس یوازی دوی کوایسی. بیا سی په مدرسه کې د کوشنیانو په مابینس کې ناست وي او مایوب وي او خپل نوم په چاپه ورته په ګډ ګډ ویل کیږي او نور کوشنیان پر پښو ځغلي او لوبې کوي، نو بدی په دغه ټولنه کې څنګه خپل ژوند سبا کوي؟
زه په لور دوه کالو مې غواړم کوشنیان بازی کې چې زه دا رقم بیا نه شو
څه دې رقم وي نو به شوی
وکي
دا اوس دا کومه پښه چې ستا په اولو ولیده دا پښه ته وزغوه پښه ګرد مکمله مازوره ده هېڅ اثر نه کوي؟
پښه مې دغه ګرد پلوه ولیدې چې خپله نه کوم دغه خپله نه دغه کېږي چې په لاسه نه کوم دغه خپله نه دغه کېږي دغه غځي
خپله نه غځي. درد کوي پښه دې؟
یا
د دغه دینی مدرسې متمم او مدرس محمد عارف د مازوري سره مخامخ کوشنی عبدالناصر اکا دی. دی وایي چې په روغو کوشنیانو کې ناس مایوب کوشنی ته که چیرې توجه ور نه کړل سي نو هغه کوشنی د اساسه کمتري ښکار کیږي.
معیوبه او معذوره ماشومان ډیر د احساس کمتري ښکار وي، که چیرې موږ ده ته توجه نه وکړو نو د هغه له لاندې ځي. دا زموږ توجه، دا زموږ ګرانش د ده دپاره د حوصله افزایي سبب ګرځي. نو خود به خود را د معذوري او د ده معیوبوالي موږ پر دې راپاروي چې موږ وده ته تر نورو شاګردانو زیاته توجه.
د دغه مدرسې محتمم محمد عارف هم پر پلرونو غږ وکړي چې دوی د خپلو بچیانو ته د پولیو په ضد ویکسین ورکوي او خپل بچیان دې د عبدالناصر په شان د عمربر د معذوري څخه وساتي. د پولیو د مخنیوي کوونکي ادارو کارکوونکي وایي چې په سیمه کې د پولیو څخه انکاري خلک ډیر زیات دي چې زیاته برخه یې مذهبیان دي. خو محمد عارف بیا وایي که څه هم دوی د مذهبي کورنۍ سره تعلق لري خو دوی هم خپلو بچیانو ته د پولیو په ضد ویکسین ضرور ورکوي او د پولیو د مخنیوي دپاره ویکسین ورکوونکي ډلو سره پوره پوره همکاري هم کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. دلته په امریکا کې خلک بیلابیل کیریئرز هغه خپلوي، په دې کې داسې چینکې هم دي چې سبقونه هم وایي او ورسره سندرې هم وایي. یوه داسې سندرغاړي نیکول ویوا ده چې نه صرف سندرغاړې ده بلکې هنرمند ده، خپل زده کړې او تعلیم هم کوي او په یو شمېر ژبو کې دوی دغه سندرې وایي. دوی د آیرلند سره تعلق لري خو ژوند په نیویارک ښار کې کوي. په نیویارک کې د دوی سره زمونږ خبریال فضل الله خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
لومړی دنده موسیقي ده، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ډیر سندرغاړي د ورځې کار کوي، خو زه د سندرو سره سره د سټیج اداکاري هم کوم او په ګرمیو کې بیا جلپری جوړیږم. زه د یوې ډېرې مودې راهیسې سندرې وایم، خو کله مې دا سوچ نه کړی چې زه به په رښتیا سندرغاړی شم، ځکه چې ما سندرې یوازې د خوند لپاره ویلې. کله چې زه د 14 کاله شوم نو زما په ژوند کې لوی بدلون راغلو او د سکول د بدلېدو سره مې نوي ملګري جوړ شول او هلته یو ملګري ډاډ راکړو چې د سکول د موسیقۍ د ټولګي برخه جوړه شم. چې کله ما یوه سندره هلته وویل نو د سکول چارواکي له ما ډیر خوشحاله شول او داسې ما سندرې ویل شروع کړل. له هغې وروسته ما مسلسل زده کړې وکړې او بس د سندرو ویلو دا لړۍ هم هغه رنګ روانه ده. زه آیرش یم او د دغې ژبې د موسیقۍ په ډیرو اړخونو پوهه لرم، خو زما د موسیقۍ هره ژبه خوښه ده، که هغه سکاټش وي، آیرش وي یا بله کومه ژبه. دلته زه سکاټش میلې ته راغلی یم او دلته د موسیقۍ نه ډیر خوند اخلم. نور هم یو شمیر سندرغاړي چې سکاټش او آیرش دي روایتي سندرې وایي.
Dream of me wherever my heart and wander be. Oh moon, oh do not wake, oh do not wake. Oh,
most popular songs I perform at the Long Island Scottish Festival is called Walking.
په دې میله کې ما د خپل خوخي دوه سندرې ویل دي چې یو پکې Walking in the Air کوم چې په اصل کې د فلم Snowman سندره ده او په برتانیا سکاتلند او آیرلند کې ډیره مشهوره ده او دغه سندره څه داسې ده.
And it goes a little something like this. We're walking in the air, we're floating in the moonlit sky, the people down below us are singing as we fly. I'm holding. When you find that once again you long to take your heart back and be free, if you ever find no moment, spare a thought for me. Promise me that sometime you will think of me. Think of all the things we shared and seen. Don't think about me.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی او استاد سیبل رپورت وړاندې کو په الف جان خټک باندې چې د پښتو یو وتلې شاعره وا او په کال 1968 کې د باچا خان پښتون مجلې ته خطونه هم لیکلي وو. د پښتنو لپاره اواز هم پورته کړو. په دې باندې یو رپورت د پیښور نادری ریډیو خبریال مدثر شاره کوي.
د کرک ضلعی احمدی بانڈی سرت راو لرون کے پختانہ شاعر الف جان خٹک بی بی د 92 کال عمر کے د دی فانی جہان نہ رسخت شوا او هم خپل پلرنی ادری کے نن خاورتا اوس پارل شوا. د غزای اوسیدون کے اسحاق خٹک دیو توای جنازه کی پلوش میر ملت پالو سیاست مدارو لیکوالانو شاعرانو او عام خلکو گډونو کو او د خٹکی بی بی کام لپاره خدمات او شاعری اوستایلا. وای نو موڑے بن 1915 سال وختم شاو خو د باچا خان بابا د مدیریت لاندې مجلې پختون لپاره شاعری لیکله او انقلابی رنگ به پکې زیاتو.
د شاعری خو داسې مختلف رخونه مني، خو خاص کر دا موږ وایو چې دا کوم اټن کې خدای خدمتګار تاریخ د انګریز او د خلاف او ازادۍ هغه په زیاتو انقلاب رنگ په زیاتو او د سره سره سلفي غو یعنی د زنانو حقوق او د غو چې کوم دا موټیویشن لپاره چې کوم دا خپل غکړو یعنی تغدو کری و اخبر کلام خوزوالی و اینو زنانا و حقوق یعنی دو تا تلیم و دو تا نو چی گوم دی حقوق دی آغای گشتان ای کری و بودیشی که دی زیاد تغا دی من ای کرا
و وای اسکول کی خطکی بی بی تر اتم طولگی پوری سبق ویلی و خوبیای پرائیویت لسم دو لسم او تر دی چه پختو او اردو جبو که ماستری اکلا او دا تعلیم محکمه که ملازمت شروع کو او هم دا غلطنه پینش نشوا. اسحاق خطک وای وادی کړو خو ناکام شو نو زکه به رویرونو کا روسیدا او داسې لس کال وړاندې چې ورته د فالج دوره او شو نو ذهن کار پرې خود خو تر دغه وخت به باقی د لیکل کول. دغه راز یو بل شاعر او خبريال روخان یوسف زیوای الف جان بی بی چې کوم وختونو کې شاعری شروع کړه هغه وخت ډیر کم زرانه او خپل نوم شاعری کوله.
کوم دور کې الف جان خټکی شاعری شروع کړه او بیا په پښتون میگزین کې هغې خپل شاعري وسره چې کوم دی نظمونه چاپ کول شروع کړل. نو دا داسې دور و داسې وخت و چې دغه وخت په پښتنو کې د زنانو یعنی ادب میدان ته راوتل او خپل نوم سره باقاعده لیکل زما په خیال چې دا یو له ټولو نه ډېره لویه خبره وه. د هغې د شاعره اصل پیغام چې کوم دی نو هغه د قومپرستي ده او بیا خاص کر اصلاحي دغه پکې ډېر زیات دی. په پښتنو کې کوم غلط رسمونه رواجونه دي او خاص کر یعنی جهالت
د یادونې وړ ده کله چې بی بی ناروغه شوه نو د هغه وخت د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی بی بی ته د ګلونو ډالۍ را لېږلې وه او د دې د ادبي خدماتو په اعتراف د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان او تی د الف جان ګرلز ډیګری کالج بانډه داود شاه منظوري ورکړې وه او د دغه کالج ودانی د تیرو 15 کالو راهسې سرته رسیدلې ده خو د کالج باقاعده پرانیستلا نه ده شوې. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو په دې د باندې زمونږ د یوې ګینټې د خبرونو دا سلسله سر ته رسیږي. زه محمد اکرام تاسو نه اجازه غواړم او د دې وروسته به تاسو زمونږ اخري خبرونه زمونږ د همکار وکیل خان سره اورئ. الله پامان.